سلامونه وخت په افغانستان کې د ماښام 8 بجې دي زه صفي الله ستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم پیل په خبرونو کوو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي دوه میاشتې وړاندې د طالبانو حکومت دوی ته ویلي چې پاکستاني طالبان به له ډیورند کرښې لري او د افغانستان نورو سیمو ته ولیږدوي رانا سناولا دا خبر د امریکا غک اردو څنګ سره خپل نوې مرکه کې کړی ده خو د طالبانو حکومت دغه سرګندونی نه تاییدوي او نه هم ردوي د امنیتی چارو یو شمیر افغان شنون کې بیا وایي چې د پاکستان حکومت غواړي په دې ډول نړیوالې ټولنې ته دا ثابت کړي چې افغانستان د ترهګریزو ډلو پټنځای دی د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان د افغانستان او ایران ترمنځ د حقابې پر سر د لانجې حل په حقوقي او سیاسي خبرو کې بولي عبداللهیان پرون په دې اړه باندې څرګندونې کړې دي اخوا د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره وویل په خبرو کې وویل چې ایران ته پکار ده د افغانستان شرایط او وچکالي درک کړي هغه بیا په عین حال کې وویل چې د ایران مشروع غوښتنی هم دوی تر څیړنې لاندې نیسي د طالبانو حکومت د 1450 کال د هیرمن تړون د حقابې د لانجو د هواري لپاره څو وارې مخکې کړی او ایراني چارواکو سره د خبرو لپاره یو شرط ایښی دی نن د جون دریمه د اوسنی افغانستان د بنسټګر احمد شاه ابدالي 250 تلین دی هغه په 1940 زیږدیز کال کې په کندهار کې د افغانانو مشر وټاکل شو د احمد شاه بابا په پاچا کېدو سره د افغانانو قوت او قدرت په ډیرې چټکۍ پراخ شو د هغه د واک دایره د ایران له لویدیځه نیولې بیا د هندوستان تر سرهند او له آمو سیند نیولې بیا تر بحر هند غځېدلې وه د احمد شاه بابا دوی مهمې کارنامې افغان ملت جوړونه او د پانی پت بریا یادیږي د هند په اودیشا ایالت کې پرون ماښام د ریل ګاډو د ټکر له امله سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې د وروستیو راپورونو له مخې شاوخوا 300 کسان په دې پیښه کې مړه شوي او تر 900 ډیر نور کسان ټپیان شوي دي د هند صدر اعظم نریندرا مودی نن د دغې پیښې سیمې ته ورغلی و او رسنیو سره یې په خبرو کې وویل
یہ بہت بڑا دردناک اور ویدنا سے بھی پرے من کو وچلت
مودی وای چی دا یو ډیر خنړی او زړه بوګنون کې پیخه دا کوم کسانو چې د کورنۍ غړي په دې پیخه کې ټپیان شوی حکومت ور سره مرستي کوي کوم کسان چې مړ شوی مخې برته نشو راوستلې خو حکومت ور سره په غم کې ځان شریک بولیم د هند په دې شای او ایالت کې د دې پیخې له عمله د ملی ماتم ورځ اعلان شوې ده د دغې پیخې د عواملو د څېړنې لپاره چارواکي هڅې کوي تاسو د ازادي راډیو له لارې وروستي خبرونه واورېدل
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم د ازادي رادیو په د ترشنه آسمان لاندی خبرونه کی د انفلاسیون په اړه خبرې کوو د طالبانو حکومت د پنځشنبه پر ورځ د افغانستان د اقتصاد په اړه د نړیوال بانک راپور وستای او هغه د افغانستان د اقتصادي وضعیت د حقیقت ښکارندوی وباله نړیوال بانک د سه شنبه پر ورځ د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په خپل راپور کې وویل چې د 2022 په جولای کې په افغانستان کې انفلاسیون 13.3% و خو له هغه وروسته مخ په ځوړ دی د نړیوال بانک د راپور پر اساس په 2023 کې انفلاسیون لا ټیټ شو تر دې چې په فبروري کې 3.5 و خو په مارچ کې 1.4 نیویته راټیټ شو د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي چارو مرستیال ملا عبدالغنی برادر د نړیوال بانک راپور د افغانستان د اقتصاد حقیقي انزور و بالا او ویل چې د دوی حکومت کلک باور لري چې د نړیوال ټولنې مثبت تعامل د افغانستان په لا زیات اقتصادي پرمختګ کې د پام وړ ونډه لرلی شي که څه هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر وخت په وخت په دغه هیواد کې د بېوزلۍ د زیاتېدو او بشري مرستو ته د بیړنۍ اړتیا په اړه راپورونه خپروي خود نړیوال بانک په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې انفلاسیون مخ په کمیدو دی په دې راپور کې راغلي پولیس ثبات د خوراکي توکو په تولید او ذخیره کولو کې شواله په بازارونو کې د اړتیا وړ توکو شتون او د بیو راټیټیدل دا ټول د انفلاسیون یا مالی پرسوب د کمیدو علتونه دي. نړیوال بانک په دې راپور کې لیکلي چې د 2023 کال له اپریل میاشتې راهیسې د ډالرو، چینایي ین او یورو په وړاندې د افغانۍ ارزښت ډیر کم راټیټ شوی، خو د پاکستاني روپۍ او ایراني ریال په وړاندې ارزښت لوړ شوی دی. په دې راپور کې ویل شوی چې د روان کال له جنوري میاشتې څخه تر اپریل پورې د 2023 کال په پرتله د افغانستان صادرات 14% زیات شوي چې ډېره برخه یې پاکستان ته د ډبرو سکرو او تیلو صادراتو. د نړیوال بانک د راپور پر اساس سږ کال افغانستان د 2023 کال په پرتله 2.4 میلیارد ډالره واردات کړي چې ډېره برخه یې له ایران راغلي دي او دا تر تېر کال 25% زیات دي. په دې خبرونه کې په دې ژغیږو چې انفلاسیون څه شی دی، په افغانستان کې چې بیروزګاري او فقر اوج ته رسیدلی، د انفلاسیون د کمیدو عوامل څه کېدای شي، په اوس وخت کې د افغانستان اقتصاد کومې خواته روان دی؟ زموږ د خبرونې میلمانه دی د پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو متخصص پوهان محمد بشیر دودیال، د مالی وزارت د شکایتونو پخوانی رئیس نصر الله وفا، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو خونو لومړی مرستیال یونس مومند، د اقتصادي چارو متخصص سردار نعیم حکیم او همدارس د اقتصادي چارو متخصص آزرخش حافظی. تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې موقع درکو چې ټلیفون وکړئ او زموږ له درنو میلمنو څخه د موضوع په اړه که پوښتنه لرئ او یا هم د موضوع په اړه که نظر لرئ مطرح یې کړئ. یو شمېر اوریدونکو د فیسبوک له طریقه هم خپل نظرونه را سره شریک کړي دي چې وروسته به له خپلو درنو میلمنو سره شریکو. مخکې تر دې چې په انفلاسیون خبرې پیل کړو چې اصلي موضوع ده، لومړی به له ښاغلي یونس مومن څخه وپوښتو چې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو لومړی مرستیال دی چې نن سبا قیمتونه څنګه دي، که مومن صاحب مقایسوي ډول ووایست د سش کال او تیر کال ترمنځ په قیمتونو کې د جنسونو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته د رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم او په بحث کې ناستو ټولو دوستانو ته. تاسو به تر معلومه ده چې قیمتونه د پدامن قیمتونه ډېر یو کښته قیمتونه دي او د دغه اوس هم چې تاسو ګورئ د پروش کال په پرتله تقریبا د 1 کیلو 40 کیلو غوړیو قیمت تقریبا 15 ډالره راکښته شوی دی. تیل په منطقوي لحاظ په افغانستان کې ارزان ترین تیل دی چې د څوانګ توکي، نو په ټولو شیانو کې انشاءالله افغانستان اوس شان پسې ارزانه دی. یو شی چې افغانستان لري موږ کوشش پر دې کوو چې څنګه خلکو ته د کار زمینه ورته په ځای کې څو خلک توان د خرید پیدا کړي، په دې کې انشاءالله کار روان دی او انشاءالله کوششونه روان دي.
بله، ډیره زیاته مننه. البته ستاسو له خبرو داسې هم وپوهېدم چې د دې لپاره چې د خلکو د خرید توان کم دی نو ځکه څوک په ګرانه بیه شی نسی اخیستی. خو خیر، وروسته به دې موضوع ته راشو. زموږ بل میلمه د مالی وزارت د شکایتونو پخوانی رئیس دی ښاغلی نصرالله وفا، دوی ته هم مرکلی ویم. وفا صاحب، ښاغلی مومند وایي چې په افغانستان کې د سیمې د نورو هیوادونو په پرتله قیمتونه ټیټ دي د جنسونو، ستاسو په نظر دلیل څه دی؟ په تیر جمهوري حکومت کې له ډیرو خلکو ما اوریدلې دي چې کورنۍ به په پاکستان کې وه او چې ورته به دی ویل چې ولې د کورنۍ پاکستان کې ده او ته پخپله په کابل کې کار کوي، د به ویل چې په پاکستان کې کور ارزانه ده، جنسونه ارزانه دي، خو په کابل کې قیمت دي، نو په دې خاطر مې کورنۍ په پاکستان کې ده. لیکن اوس برعکس ده، له ډیرو ما اوریدلې چې څوک په پاکستان کې اوسي وایي قیمتونه په پاکستان کې تر افغانستان ډیر لوړ دي. ستاسو په نظر د دې دلیل څه کېدای شي؟
سروان صاحب، لومړی خو تاسو ته، مومن صاحب ته او د ازادۍ رادیو ټولو قدرمنو او معزز اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
سلامات
مومن صاحب. متاسفانه سروان صاحب، متاسفانه د افغانستان اقتصاد خو لاول نه په بهرنیو مرستو او بهرنیو کومکونو باندې متکی وو، نو زما په نظر باندې اوس هم په افغانستان کې هغه څه چې د خلکو توقع دی، د افغانستان د ولسونو توقع دی، په هغه پیمانه باندې یا په هغه اندازه باندې قیمتونه ټیټ نه دي. دا سمه ده چې مومن صاحب د افغانستان په اقتصادي بازار کې یو د مخکښ پانګوالو دی او د افغانستان اقتصادي وضعیت ډېر ښه معلومیږي. ولې دی او افغان په توګه باندې او هغه څه چې زموږ توقع دی، هغه څه چې د خلکو توقع دی، په هغه پیمانه باندې لا هم د افغانستان کې قیمتونه نه دي ټیټ شوي. کوم مثلا مومن صاحب د تیلو د قیمتونو مثال ورکړ، یا مثلا د نور توکو قیمتونه لا هم لوړ دي. یعنی آتا که موږ د تیرو دوو کلونو سره پرتله کړو، لا هم په قیمتونو کې لوړوالی راغلی ده. نو زه فکر کوم،
لیکن وفا صاحب دوی وویل چې د ګاونډیو هیوادونو په پرتله ټیټ شوي دي قیمتونه، او شاید دا چې د تیرو کلونو په نسبت لوړ شوي دي، دا خو شاید دوی ووایي چې په نړۍ کې د اکثرو شیانو خصوصا د تیلو او د انرژي په مجموع کې قیمت لوړ شوی دی.
یو خدا دی چې د افغانۍ د ثبات خبره ده سروان صاحب، چې خوشبختانه د افغانۍ ثبات لري، لا هم په نړیوالو مارکیټونو کې ده یا که د افغانستان په مارکیټونو کې ده. اوس اکثره توکي چې موږ افغانستان ته راوارديږي هغه په ډالرو باندې دي، ځکه افغانستان یو وارداتي هیواد دی. نو یو دلیل دا هم کېدلی شي چې د ډالرو په وړاندې یا د نړیوالو اسعارو په وړاندې د افغانۍ ارزښت په خپل ځای باندې پاتې کېدل دي، چې دا هم د افغانستان په بازار کې یا د توکو په بیه باندې په مستقیم او غیر مستقیم ډول باندې تاثیرات لرلی شي. نو د دې تر څنګ لا هم خلک نسی کولی چې ډیرو توکو ته یا د ډیرو توکو د اخیستلو توانایي او ظرفیت نه لري. یو دلیل دا هم کېدلی شي چې فقر او بیکاري او دغه مسایل ډېر سوي دي په افغانستان کې. نو خلک نسی کولی چې هغه د خپل د ضرورت وړ توکي په مناسبو قیمتونو باندې ترلاسه کړي. نو زه فکر نه کوم چې په افغانستان کې دی د کومو غونډې یو پاکستان مثال ورکو، هلته د پیسو ارزښت په هغه پیمانه باندې کم شوی دی، مثلا د ډالرو په وړاندې یا د افغانۍ په وړاندې یا د نورو بهرنیو اسعارو په وړاندې. نو قیمتونو کې لوړوالی نه دراغلی، بلکې د دوی هغه د پیسو ارزښت د خپلو پیسو ارزښت ترلاسه ورکړی دی، یا په دې نه دي توانېدلی چې د خپلو پیسو هغه ثبات وساتي په مارکیټونو کې. نو خوشبختانه په دغه وروستیو کې موږ ګورو کوم بهرني اسعار چې افغانستان ته په کڅوړو کې واردېږي یا په کاش یا په نغدي ډول باندې،
دا به بیا وروسته په دې خبرې وکړو چې ولې د افغانۍ دا ثبات دوام کړی دی. په دې به وروسته خبرې وکړو چې همدغه ستاسو دا خبرم چې اوس ورته اشاره کوي ورسره ارتباط لري. مومن صاحب، ستاسو په نظر مخکې ښاغلي وفام اشاره وکړه دا چې قیمتونه ډیر لوړیږي نه، یا ستاسو په وینا تر ګاونډیو په افغانستان کې ارزانه دي، نو یو علت دا ده چې د خلکو وس نه رسیږي. موږ په هغه وادونو کې چې د خلکو وضعیت ښه دی، هلته وینو یو دوکاندار په لږ ګټه قانع نه دی، غواړي چې ډیره ګټه وکړي ځکه چې د ژوند ستاندرد یې لوړ دی. لیکن کله چې په یو هیواد کې خلک شی نشي اخیستلی، دوکاندار سوداګر ټول مجبوریږي چې په لږ ګټه باندې گزاره وکړي او په دې شکل سره قیمتونه ټیټ کړي. فکر نه کوي چې همدا علت به وي چې قیمتونه ستاسو په وینا ټیټ دي؟ مومن صاحب تاسو زما غږ لکه چې نه اوري. تاسو له سټوډیو سره وصلی یاست؟ مومن صاحب لکه چې ټلیفون یې قطع شوی دی، شاید هم قسم له سټوډیو سره وصل دی خو غږ یې نه اورو. په هر حال موږ څو نورو مېلمنو ته هم منتظر یو. پوهان محمد بشیر دودیال د پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو متخصص، همداراز د اقتصادي چارو بل متخصص آزرخش حافظی، بل میلممو سردار نعیم حکیم دی چې له ترکیه څخه به راسره په څو شیبو کې وصل شي. دوی ته هم منتظر یو. تخنیکي همکار کوشش کوي چې ورسره تماس ونیسي. خو مومن صاحب، که تاسو اوس زما غږ اورئ، مهرباني وکړئ. مومن صاحب زما غږ لکه چې بیا هم نه اوري.
خیر په څو شیبو کې باید دا کار وشي. یو شمیر اوریدونکو هم پیغامونه راستولی دي د موضوع په اړه نظرونه څرګند کړي دي چې دا به هم په څو شیبو کې خپل درنو اوریدونکو سره او هم درس ملمنو سره شریکم. تخنیکي همکار وایي چې مومن صاحب اوس له سټوډیو سره وصل دی. دوباره مومن صاحب، تاسو باز ما خبرې نه اوریدلې کوم واو اوریدې؟ خیر مومن صاحب، لکه چې بیا هم شخناوري ور بشو. پوهن صاحب بشیر دودیال ته د پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو متخصص. دودیال صاحب، اصلي بحث مو په انفلاسیون دی. اول که زموږ اوریدونکو ته دا انفلاسیون یو څه واضح کړئ چې انفلاسیون یا تورم یا مالی پرسوب څه شی دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه مخکې خپل سلامونه او احترامات تاسو تاسو تخنیکي همکارانو او خپل درنو هیوادوالو ته وړاندې کوم. انفلاسیون په اقتصاد کې یوه نسبي اصطلاح ده. معنا دا چې نظر یو وخت ته په بل وخت کې کله چې د پیسو په حجم کې زیاتوالی راځي او د جنس په مقابل کې د پیسو د خرید توان ټیټ شي، دې ته انفلاسیون وایي. په ډېر لنډ ډول، مثلا مونږ تیر میاشت یو کیلو بوره په شل افغانۍ اخیستله، خو په دغه میاشت کې په 25 افغانۍ اخلو. حال دا چې بوره هم هغه بوره ده، وزن هم هغه بوره ده، احتیاج په بازار کې تقاضا دا ټول ثابت دي، اما پیسو د قدرت د خرید یو څه کم شو، 15 افغانۍ فرضاً. نو انفلاسیون مختلف ډولونه لري. تر یوې اندازې پورې انفلاسیون په ټولو اقتصادونو کې شته ده. کال په کال څه ناڅه د پیسو په ارزښت کې یو څه تغییر راځي، او یو بیا ډېر ګړندی اقتصاد ده، او بل انفلاسیون ده، او بل بیا کاملا ویلنده انفلاسیون ده.
بله صاحب، استاد بل پوښتنه بل تاسو څخه لرم، ولې په ځینو هیوادونو کې انفلاسیون ډېر دی او په ځینو کې بیا کم دی؟
مختلف دلایل لري. دا ټولنیز دلایل دي، اقتصادي دلایل دي، تجارت او تولید د دوی ملي تولید، د ملي اقتصاد، د دولت پالیسیګانې، حتی رواني تاثیر چې د خلکو روحیات بعضی وختونه بنابر یوې پیښې تبلیغات په دې باندې خلک فکر کوي چې قیمتي شوله، په بازار باندې هجوم وروړي، خرید زیاتیږي، پیسې خپل ارزښت باقي. دا بېلابېل عوامل دي. نظر دغه ټولنې وضعیت ته فرق کوي. زیاتره وخت دولتونه مجبوریږي، بانکونه د یو مملکت مرکزی بانک مجبوریږي چې نوې پیسې نشر کړي بنا پر ضرورتونو. زیاتې پروژې واخلي کېږي چې دوی په پروژو باندې مصرف کوي، زیات استخدام کوي دوی، بعضې ناڅاپي مصارف باندې راځي، د زلزلې له امله، د ناروغیو له امله. د دغو ټولو مصارفو د پوره کولو دپاره دوی نوې پیسې نشر کوي. کله چې بازار ته نوې پیسې نشر شولې، د پیسو حجم زیات شو، دا پخپله د انفلاسیون سبب
ګرځي. بله استاد، ستاسو له خبرو دا معلومیږي چې انفلاسیون یعنی حتمی دی. طبعا چې ورځ په ورځ په هیوادونو کې څه ناڅه انفلاسیون راځي، لیکن داسې ویل کېږي چې ډېر انفلاسیون خو بد شی دی، اما لږ انفلاسیون په کار هم ده، که څنګه؟
انفلاسیون څنګه څه لیدل کېږي په ټول اقتصادونو کې؟ بله، او اما حتمي نه ده، ضروري شرط نه ده، خو که زیات شي، له حد زیات شي، بیا دا د ټولنې د اقتصاد دپاره بده علامه ده. د دې نه بر علاوه د زیاتو پیسو حجم ګرځول، محاسبه کول، دا هم یو مشکل پیدا کوي. او د دې نه بر علاوه د خلکو د ورخطایي باعث ګرځي. نن ورځ خلک دغومره متوجه دي، نظر پخوا کلونو ته ډېر زر ځان سره محاسبه کوي، د خپلې ملي پیسې د بهرنیو اسعارو په مقابل کې د نرخ بدلون د خلکو ته یو نوی حساسیت، تشویش او اندېښنه رامنځته کوي. نو علاوه د دې نه چې په اقتصاد باندې منفي تاثیر لري، یو ډېر غټ رقم او عادت رامنځته کوي، د خلکو د تشویش او اندېښنې باعث هم ګرځي. نو دا هغه منفي تاثیرات دي.
بله، لیکن په لوی اقتصادونو کې چې د خلکو ژوند نسبتا ښه دی، هلته همیشه انفلاسیون وي، ځکه چې ورځ په ورځ یا کال په کال د خلکو عواید زیاتیږي. چې کله عواید زیاتیږي، طبعا د جنس قیمت هم لوړیږي. اوس اصلي خبره دا ده چې ولې په افغانستان کې انفلاسیون کم شوی دی؟ دا ستاسو په نظر له څه سره ارتباط لري؟ اوس په دې کال کې که تاسو د اروپایي هیوادونه وګورئ، هغه لږ انفلاسیون 15% و، پنځلس یا دولس د ډیرو حتی د ترکیې په شان پنځوس فیصد پورې لا رسی شي. حال دا ده چې د هغوی اقتصاد له افغانستان له اقتصاد سره څوک نشي پرتله کولی.
بالکل د خلکو مصارفات خلک چې څومره مصرف کوي دا د ښه اقتصاد معنا لري. معنا دا ده چې هلته خلک د رفاه حد کې دي او دوی ورځ په ورځ بازار ته مراجعه کوي. مصرف زیاتی مصرف زیاتېدل هم د انفلاسیون سره موازي خبره ده. او غیر دغه نه نو په دغه نورو هېوادونو کې چې تاسو ویلي رښتیا هم په اروپا کې په امریکا کې په دېو کې انفلاسیون ولیدل شو چې یو علت یې دغه د کورونا ناروغي وې، دغه جنګونه و، خصوصا د اوکراین جنګ و. دا هغه نړیوالې پیښې وې چې د دوی د اقتصاد سره مستقیما رابطه درلودله. په سیده ډول یې د دوی اقتصاد متاثر کړ او انفلاسیون ولیدل شو. دا جدا خبره ده. اما په افغانستان کې د موږ ولیدل کله چې دوه کاله مخکې پخوانی دولت سقوط شو، نو په هغه وخت کې د افغانستان پیسې یعنی افغانۍ د یو ډالر په مقابل کې د څلور اویا پنځه اویا په دې حضورو کې وه، ولې ډېر زر نوي پنځه نوي حتی یو ځلې یو سلو دولسو ته ورسېده. دا یو ډېر ګړندی سرسام انفلاسیون و. یعنې د اسعارو په مقابل کې زموږ د داخلي پیسې ارزښت ډېر زر لاس ووته. اما دا یو وارخطایي وه چې ټولنه کې رامنځته شول، پولي معاملات هم ګډوډ شول او د بانکونو ورکړه خلکو ته مشتریانو ډېره کمه شوله. په بازار کې دا تاثیر ولیدل شو. ورو بیرته چون جنگ ودرېده ډېر مصارف د دولت کم شول. په دې لحاظ سره بیرته اما د خارج نه د پیسو راتک څه د مرستو په شکل، څه د نړیوال بانک په طریقه، څه هم هغه افغانان چې په خارج کې دي افغانستان ته پیسې لیږي، او څه هم د لارو خلاصېدل او د تجارتونو ښه کېدل، دا ټول عوامل باعث د دې شول چې بیرته اقتصاد خو ټول ښه نه شو. اما د داخلي پیسو زموږ د ملي کرنسي یعنی د افغانیو ارزښت د بهرنیو په مقابل کې خوش و ثبات پیدا که بس پخوانی حتی ورسیده ده ورزو که حتی او یاو ده هستی شاو خواه که ده دانو اما اندازه ده کم چی پینزه کالا مخی شپای کالا مخی و. اما خبر داده چی باید تردی نه هم خشوه وی زکر چی وز جنگ نسته، جنگی مصارف نشته ده، تحتید نشته ده تجارت ها کاروبارون ها نو دیدی ایلت ده ده او بل داده چی خلق هم چل اصلا مطمئن شده. اما دیدی خواه که بس نور اجتماعی مشکلات یا جدا خبره ده. خو کچیری در کم او عدد یو ګورو د رقم عوادت له مخې د افغانیو تبادله د نورو اسعارو په مقابل کې د یورو، ډالر، حتی د ګاونډیو هیوادو د دې په مقابل کې ثابت ده.
ډیره مننه، سلامت اوسئ پوهن صاحب. ښاغلی آزره حافظي هم وسره سره دی، دوی ته هم هرکلی وایم. حافظي صاحب، ستاسو په نظر د نړیوال بانک په اساس په افغانستان کې د مارچ په میاشت کې انفلاسیون 1.4 ته راکښته شو، ستاسو په نظر دلیل څه کېدای شي؟
سلامونه اونې کې هیلې تاسو ته، درنو همکارانو ته، همدارنګه محترمو اوریدونکو او میلمنو ته. دا د نړیوال بانک راپور چې د دې د نشتون په دلیل د ارقامو پر اساس جوړ شوی دی سمه ده، په دې خاطر تر ډېره بریده پورې چون قدرت دی خرید دی خلق دی راتی چوی دی او تقاضا شانو پا دی لگ دی، نو وقاین زمان که زمان تجارتی بیلانس یا سی مصبت خواهد حرکت که کسا هم یوازی مادنی مواد دی چوی تا خارج تا صادری مخصوصا پاکستان تا، نو واردات لگ چوی دی، صادرات زیاد چوی دی، زمان دی پیسی اغا پشتوانا چه شتون لری تروس پوری اغا پالا دی تعلیق دی، اما خپل اثر لري د پیسې د ثبات لپاره. په عین زمان کې دا ډالري بستی چې راځي او دا په مارکیټ کې په میاشت کې دوه درې ګشته تلجه کیږي او د مازاد افغاني د مارکیټ څخه راټولیږي، دا په خپل هم د افغاني د ثبات لپاره اثر لري. او دا چې یو مارکیټ اوس کوچنی شوی دی، یعنی د وارداتو لپاره موږ ډېر اثار ته ضرورت نه لرو چې بیرون ته یې واستو، او یوه برخه یې تقریبا 1.8 میلیارد ډالر زموږ صادرات جګ شوي دي. مخکې دا 15 شپږ 100 میلیون ډالر و، او اوس تقریبا تر دوه چنده څخه زیات شوی. نو په ان زمان کې دا اضافي لګښتونه د تشریفات او د غیر ضروري مصارف چې په دولت کې شتون درلود هغه هم کم شوي دي، صرفجوي زیات دي، دې هغه شیوه د ژوند افغاني حکومت سره فرق لري. نو په دې خاطر باندې دا دلایل دي چې افغاني خپل ارزښت ساتلی دي، او په ان زمان کې د پاکستان او د ایران او د منځنۍ اسیا دي یو دن د پیسو په مقابل هم نه یوازې راکټ شوی نه دي، بلکې خپل ارزښت تقویه کړی دي. مثلا مخکې د کلدار په مقابل تقریبا زر پاکستانی کلدار 1500 اویا افغانۍ دي، اوس تقریبا 300 افغانۍ دي. نو په دې خاطر باندې هم په رواني لحاظ یعنی د بزنس ایکالوجي له مخې هم خلک اوس په ښه حالت کې قرار لري. مثلا مسجد لارو خلاصون او مثلا د پاتکونو نشتون او په ان زمان کې دا بدې اخیستل هم یو څه کم شوي دي. نو په دې خاطر باندې دا ټول د پیسې د ثبات لپاره اهمیت لري. په مقصد کچیرې دا وساتل شي، دا ځکه چې دا هغه شیان چې موږ خارج ته صادروو هغه باز تولید نه لري. یعنی موږ مدني شیان استو، طبي شیان استو چې هغه بیرته په کارخانو کې نه جوړیږي، نو دا هم نامحدود نه دي. که چیرې دا تقاضا ورته کم شي یا مثلا زمونږ زیرمې پای ته ورسیږي، بیا یعنی د اقتصادي ثبات د مواد خام پر بنسټ او د غنانوي وچې او لمدې میوې او سبزي پر بنسټ ډېر پایدار نه وي.
بله صاحب، ډېر زیاته مننه. وفا صاحب، تاسو مخکې د افغانیو د ارزښت په اړه خبره کوله او د بهرنیو مرستو یادونه مو وکړه، دغه 40 میلیون ډالرو کڅوړو یادونه مو وکړه. ستاسو په نظر دغه پیسو چې هر اونۍ افغانستان ته راځي تر څه حد د افغانیو له ثبات سره مرسته کړې ده؟ مخکې یادونه وشوه چې په لومړیو کلونو کې پوهان صاحب اشاره وکړه چې د طالبانو د وخت رسیدو په لومړي کال یو دم د ډالرو ارزښت ډیر لوړ شو، ځکه چې هغه وخت دغه پیسې نه را رسیدي. خو چې کله دا پیسې پیل شوې بیرته افغانیو ثبات پیل کو، د افغانۍ ارزښت بیرته بهتره شو. څومره دا ډیر رول لري او څومره هغه نور مسلې چې زموږ نورو میلمنو ورته اشاره وکړه، مثلا دا چې بازار مو وړوکی شوی دی، دا چې د خلکو د خرید توان کم شوی دی، او دا مسائل رول لري؟
سروان صاحب، هر یو په خپل ځای کې خپل ارزښت لري. استاد مخکې دا وری وکړه کله چې جمهوریت سقوط شو، موږ تاسو په ورسته لومړی یو دوه درې میاشتې ولې بل چا ته د افغانۍ د ډالر په مقابل کې د څلور اویا یا درې اویا یا پنځه اویا نه یو سل څو ته ورسېدله، او په ډېر داسې ناببره توګه باندې مخ په لوړېدو وله. نو طبیعي خبره ده چې کومې کڅوړې چې اوس افغانستان ته بیا نغدې مرستې چې افغانستان ته ورسول کېږي یا ورکول کېږي، دا هم د افغانیو په ثبات کې مستقیم رول لري او مرسته کړې ده چې د افغانۍ د بهرنیو اسعارو په مقابل کې خپل ارزښت وساتي. همداراز استاد یادوري وکړله، دا هم یو د عوامل نه کېدلی شي چې بازارونه وړکې شوي دي. په افغانستان کې د خلکو اقتصادي حالت عمره ښه نه دی چې ودې کولی شي هغه د خپل حتی د ضرورت وړ شیان دي په جرأت سره یا هم بېد کومې ستونزې نه دوی ترلاسه کړي. نو له مهمو عوامل نه همدا دی چې ډالر افغانستان ته په نغدي ډول باندې راځي چې دوی د افغانیو د ثبات په ساتلو کې په مستقیم ډول باندې مرسته کړې ده. نو که چېرته دغه مرسته نه وای، موږ ولیدل چې په دوه درې میاشتو کې حتی داسې یو حالت ته موږ ورسېدلو چې د ټولو چغې آسمان ته ختلې وي، او موږ ته دې نه وتوانه حتی اوسني حاکمان ته دې نه د دوی نه ملاره ورکه وه چې څنګه وکولی شي بیرته د افغانۍ ارزښت وساتي. نو دا یو د بل سره تړلي مسایل دي. چې د افغانیو د ثبات په ساتلو کې مرسته کړې ده.
وفا صاحب، هغه وخت هم د جمهوریت په وخت کې ویل کېدل چې د افغانیو ارزښت په مصنوعي ډول ساتل شوی دی، اوس هم په مصنوعي ډول دی، ځکه چې اوس هغه رقم مرستې خو نه راځي افغانستان ته.
سلام، چې ما د خپلو خبرو په پیل کې وویلې، د افغانستان اقتصاد متاسفانه له پیل نه تر اوسه پورې په بهرنیو مرستو باندې متکی و یا په بهرنیو کومکونو باندې ولاړ و. نو موږ خپل هغه کورني تولیدات یا موږ ونه شو کولای چې هغه تقویه کړو، یا د هغې دپاره که موږ کورني تولیدات درلودل هم د هغې دپاره په بازار موندنه کې موږ ستونزه درلودله، یا موږ ونه تیر حکومت ونه شو کولای چې د سوداګرو دپاره هغه سې خوندي چاپېریال یا بستر برابر کړي، یا د خپلو کورنیو تولیداتو دپاره، یا حداقل په هغو وارداتو باندې چې کنټرول ولري، یا د حداقل محدود کړي، یا د مطلق بند کړي چې هغه وسایل یا مسایل توکي موږ په کور دننه تولیدول. نو هلته هم د موږ اقتصاد یا د افغانیو ارزښت په مشخص ډول باندې په بهرنیو مرستو باندې متکي و. اوس هم متاسفانه د کوم اوس دا سمه ده چې د کوم راپور چې نړیوال بانک خپور کړی دی موږ یو مثبت تغییر وینو، ولې که موږ همدغه د نړیوال بانک د څو میاشتو مخکینی یا د تیر کال د راپور سره مقایسه کړو موږ تغییر وینو. یعنی یو کال وړاندې نړیوال بانک کوم راپور خپل کړی و، په هغې کې د افغانستان اقتصادي حالت د رکود په حال کې و، او د افغانستان اقتصاد یو منفي خوا ته د تګ اشاره شوې وله. نو موږ نشو کولای چې د اوسني وضعیت ته هم یو باثباته حالت ووایو. نو دا بیا وابستګي لري په نړیوالو مرستو باندې، یا هم د اوسني حکومت یا اوسنیو مشرانو په حاکمیت پورې چې څنګه کولای شي په بازار کې د افغانیو ارزښت وساتي چې مختلف عوامل لري. نو مهمه خبره دا ده چې
بله ډېره مننه وفا صاحب، سلامت اوسې. پوهان صاحب دودیال، د خلکو د پیرودوست کمیدو له کبله نړیوال بانک وایي چې تقاضا په افغانستان کې کمه شوې ده، او دا خصوصي سکتور ته زیاتې ستونزې پېښوي. د دې مطلب څه دی، ولې؟
دا خو کوم خدمات او اجناس چې تولیدي کې په اقتصاد کې دوه څه بازار ته عرضه کیږي، د خصوصي سکتور او د دولت دور، هغه به یا اجناس وي یا به خدمات وي. نو دا هغه وخت ښه کیږي، بازار مارکیټ دوی ښه کیږي چې هلته تقاضا ورته زیاته موجوده وي، او تقاضا دې پورې اړه لري چې د خلکو عواید څومره دي، د خلکو توانایي څومره ده. په هغه صورت کې چې د خلکو عاید نه وي او توانایي خرید نه وي، نو بازار کې د دوی اجناسو ته تقاضا هم نشته. چې تقاضا نه وه، نو دوی به څه عرضه کړي؟ بیا نو دغه عرضه د دوی عاید او د دوی دغه د اقتصادي رونق نمایندګي کوي. چې د دوی عرضه نه وي، نو بیا اقتصادي رونق نشته ده، بلکې رکود ده.
بله صاحب، ډېره مننه. حافظي صاحب، موږ تاسو پرله پسې د نړیوالو راپورونو او خصوصا د ملګرو ملتو د بېلابېلو ادارو چې په افغانستان کې بېوزلي او فقر اوج ته رسېدلی، لیکن په عین حال کې داسې یو راپور موږ وینو چې په افغانستان کې انفلاسیون کم شوی دی، تر ډیرو هیوادونو ټیټ دی. د دې څه معنا ده د خلکو لپاره؟ انفلاسیون چې کله کمیږي، نو فکر نه کوي چې لازمه ده چې ورسره فقر و نیستي هم کم شي؟
دا ارز کول غواړم چې اول خو دا احصایې ډېرې دقیقې نه دي، ځکه چې مخکې ما ارز وکړ چې د نړیبان د نه شتون په صورت کې دا راپور خپور شوی دی. یعنې مخکې خو نړیوال بانک دلته په افغانستان کې ډېر پراخه تشکیلاتي جوړښت درلودل، او ټول اقتصادي منابعو سره د نږدې کار کول. هلته صندوقو باسازي افغانستان چې و، د دوی تر واک لاندې و، مرکزي بانک باندې لاسرسي درلودل، وزارت اقتصاد او نور اقتصادي وزارتونو سره ډېر نږدې مناسبات درلودل. نو د هغوی احصایې یو څه سم نه وي، ځکه چې هغوی په اول لاس منابعو باندې لاسرسی درلود. اوس خو نړیوال بانک نشته دی، د لرې هغه راپورونه تحلیلوي، د تحلیل له مخې بیا دا احصایه هغه کوي. مخکنۍ احصایې د دوی ښودل چې 15% زمونږ جی ڈی پی یا هغه تولید ناخالص داخلي راټیټ شوي دي، او د هغې سره په تناسب سره زمونږ د عاید سرامي ملي چې تقریبا 800 ملیون ډالر ته رسیدلی وو راټیټ شوي دي، تقریبا 350 او هغوی دا ویره څرګنده کړې وه چې امکان لري چې دا لا ټیټ شي. یعنی د څه چې دی ویلی وو په اوسنۍ خبرو سره په ټکر کې دی او په تناقض سره دی، اما از ما مونږ چې په خپل حالت ژوند کړی دی هلته عمل نه یوازې په تیوریک لحاظ بلکې په عملي توګه، مثلا د سکتور خصوصي د مشر استازي په حیث او د منطقي د اتاق تجارت یکو په حیث رئیس پاتې شوی یم. هلته د لږي څخه ما مسایل لیدلي دي چې د هغوی اټکلونه ډېر دقیق نه دي، ځکه چې هغوی یو سروي جوړوي د مثلا د 2000 آزاد یو تخت تجارت صنایع د افغانستان وو، دوی 1000 نفر د نمونې په حیث چارایي یا تلیفوني یا مثلا فرمي ورته ورکوي، د هغوی نظر راخلي بیا په پای کې خپل بیا تحلیل څرګندوي. نو حال دا چې زما له نظره په افغانستان کې ډېر ناویل شوي عوامل شتون لري. اوس د ملل متحد وایي چې دلته 90% خلک د لوږې سره برابر دي او فقر کرښې لاندې ژوند کوي، اما ما ته دا دقیق نه دی په دې چې په افغانستان کې ډېرې خبرې شته چې په احصایو کې نه راځي. د مثال په توګه افغانستان د کلونو را په دې خوا د دنیا کې اول درجه د مخدرات توکو تولیدونکي پاتې شوي دي، دا خو هم په نړیوال مارکیټ کې تر 1 میلیارد ډالر اهمیت قیمت لري، حد اقل 2-3 میلیارد ډالر خو دغه پیسې دلته پاتې کیږي. دا پیسې هم دلته د افغانستان د غیر رسمي اقتصاد یوه برخه ده. دوه مسله دا چې د افغانستان د نیابتي جګړې مرکز ده، استخباراتي جګړې دلته ابتدي دلته ډېر پټ پیسې لګول کیږي، دا پیسې هم دلته په مارکیټ کې داخلي، دا هم یو پټ فاکتور دی. دریم دا لکه چې دوستان وویل، لکه چې وفات یې ویلي یا پوانته ویلي چې د بهر څخه په یو 50 هیوادونو کې افغانان هلته سره مشته دي او کډوال دي، او په دې زمان کې اقتصادي مؤسسات او فعالیتونه لري. دوی په کال کې دا 2 میلیارد ډالر افغانستان ته استوي، دا هم په هیڅ ځای کې نه دی راغلی. نو په دې خاطر باندې د بل خوا زمونږ هغه دا 1.5 میلیارد ډالر هغه ستراتیژیک زیرمې په خپل ځای کې دي، هغه هدر شوي نه دي. د هغه پر اساس ګرانتي لیټر چې دوی ته ورکړ شوی دی د فدرال ریزرو بانک اف امریکا په خپل قوت سره باقی دي، او کچيري خپل مکلغه پیسې مصرف شوې وای زمونږ افغاني دوه چند پر کلدار څخه لویدل. یو علت یا ساتي د پاکستان د پیسې د لویدلو همدغه استراتیژیک زیرمې دي چې یو لاس کم شپږ میلیارد تیر کال او نن 3.8 میلیارد راځي چې په دې خاطر مستقیما د اغیزه کوي. بیا هم دا بستې چې راځي دا بستې رسمن یعنی بیروهی لپاره خدي د خلکو د اطمینان لپاره د خدي چې دغه پیښه افغانستان ته راځي. نو په دې دلایل باندې او دا هم د رحمت لري چې زمونږ بلاس تجارت د افغانستان مثبت دی، که څه هم ما عرض وکړم چې د خام مواد دي او زه د دې کار ډیر موافق نه یم، ځکه چې مثلا دا سکاره چې مونږ صادر کړو بیا خپل ځو به فولاد په آینده کې مثلا ځو به هم کارخانه جوړو یا د کرومایټ بیا د کمکو بیا د سکاره د کمکو. نو په دې خاطر باندې په هر صورت اوس دا لوړ شوی دی، زیات شوی دی او وعده کم شوی دی، دا په خپله مغیزه لري.
بله سر ډیر زیاته مننه کور ودان د څوریدونکو پیغامونه ولولم. بشیر خاموش لیکلی دی وای باید افغانستان بانک وشت مهاله پلان او لند مهاله پلان ولري، دوهم د خلکو باور جلب او منظم سیستم رامنځته شي. بل خبره د بیروزګاری لپاره حکومت باید په هیواد کې لوی پروژې پیل کړي او ترڅنګ باید هغه افغان تجاران چې له هیواد بهر تللي هیواد ته راوبلل شي او دلته ورته په هر برخه کې امکانات برابر شي. تواب شاه تسکین بیا لیکلی دی افغانستان اقتصاد په سمیدو دی، د شیانو بای په داسې حال کې بیا هم په افغانستان کې د ټیټېدو په طرف روان دي چې په نړیوالو بازارونو کې د شیانو بای په لوړېدا دي. د دولت لخوا په بازارونو کې د شیانو بای وخت په وخت کنټرولیږي او د فسادګرو مخه ډب شوې ده. حبیب الله افغان بیا لیکلی دی وای که بندیزونه او رسمیت افغانستان ترلاسه کړي ډالر به ډیر شو تراشي، چې ډالر شاتک کوي نو پوښه چې اقتصاد شي خواته روان دی. بل اوریدونکو لال محمد لیکلی دی وای په افغانستان کې هغه پخوانی مزه نشته، په ډیره کمه تنخواه کار کیږي. د دې څو اوریدونکو نظرونو ک میلمنو مغوشتل په تبصره وکي کولای شي. خو وفا صاحب تاسو ته بدر شمه که تاسو اول غواړی په دې خوا په دې اوریدونکو په نظرونو نظر څرګند کئ، او په زمن کې زما سوال دا دی چې ستاسو په نظر دا اوس د افغانستان اقتصاد کومې خواته روان دی، شی خواته که بدې خواته؟
سروان صاحب، د افغانستان اقتصاد خبره چې مونږ کوو دا په فزیکي او رواني نامنې پورې تړلې خبره ده. مونږ وینو تقریبا که مبالغه و نسی زبر ډیره فیصدی نه وایم، حداقل مونږ 50% سرمایه گذار دا اوس وتلی ده د افغانستان نه. هغه 50% هم چې پاتې دی هغه هم په دغه لاټه کې دی چې څنګه کولی شي خپله سرمایه د افغانستان نه وباسي، یا د اقل په داسې یو ځای کې سرمایه گذاري وکړي چې هلته د ده مسؤلیت خوندي، هغه که فزیکي او رواني حالات دی د خوندي اوسېږي. نو د یو ملک اقتصاد چې کله له ګواښ سره مخ کېږي، اولته د یو تاجر دپاره فزیکي او رواني امنیت ونه اوسېږي، نو طبیعي خبره ده چې هلته اقتصاد خراب خواته ځي، منفي خواته د حرکت په حال کې ده. موږ نشو کولی د حافظي صاحب د خبرو په تایید باندې چې دا کوم راپورونه چې خپرېږي په دې باندې ډېر باور وکړو. نو موږ عملاً ګورو پانګونه، صادرات، زموږ واردات، تولید لږ سوی ده د پخوا په پرتله باندې. یعنې په ټوله کې په اقتصاد او سوداګرۍ کې کمبود راغلی ده. نو له اقتصادي شاتګ سره که موږ وایو مخامخ یو هم بده نه ده، ځکه موږ عملاً ګورو خلکو وظیفې له لاسه ورکړي دي. تقریبا دی جمهوریت که ډیره فیصدی نه، یعنی 50% خلکو وظیفې له لاسه ورکړي دي. بهرنی مؤسسې یا انجوګانې یا دفترونه چې په افغانستان کې فعالیت درلوده په مطلق ډول باندې هغوی خپل فعالیتونه درولي دي، یا ډیره کمه فیصدي فعالیت لري. نو دا طبعا د افغانستان د خلکو اقتصاد وابستګي لري، وابستګي درلودله ده په کار باندې. یعنی کله چې یو سړی وظیفه له لاسه ورکوي، کله چې یو سړی خپل تجارت له لاسه ورکوي او واردات کمیږي، صادرات کمیږي، نو طبعا چې حالات سم نه دی. نو د دغسې یو حالت د له منځه وړلو لپاره په کار ده چې اول خو یو د اعتماد فضا برابره شي، تر څو زموږ پانګوال یا زموږ تاجر بیرته دې ته زړه ښه کړي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي، یا حداقل هغه کومه پانګه چې پاتې ده په هغه باندې یو بزنس یا تجارت په ډاډه زړه باندې مخته ویسي. دا یو خبره ده. بله خبره دا ده چې خلکو ته د کار زمینه برابره شي. دا ډېر مهمه خبره ده. یعنی په افغانستان کې د اکثر خلکو ژوند اوخره عمره داسې یو حالت دی، نو کله چې یو سړی خپله وظیفه له لاسه ورکوي، طبیعي خبره ده چې هغه نه د خولې مړۍ هغه ډوډۍ اخیستل کېږي، چې دا هم متاسفانه موږ په تېرو دوو کلونو کې ولیدل. یو ډېره لویه فیصدي خلکو خپلې وظیفې له لاسه ورکړي دي، حتی که زموږ د رسنیو د همکارانو نه نیولې دغسې مثلا په نورو برخو کې تقریبا ډېره فیصدي خلکو خپلې وظیفې له لاسه ورکړي دي، او په ځای متاسفانه داسې خلک اوس خدمات وړاندې کوي چې نه ظرفیت لري او نه د هغې وړتیا لري چې ودې کولی شي د افغانستان لپاره د مومد واقع سي. نو دا یو یو د بل سره تړلي مسائل دي، صادراتو ته دي توجه وسي، همدارز واردات هغه وخت کمیږي یا زیاتیږي چې موږ هغه اقل په کور دننه ښه بسترسازي وکړو د خپل د خپلو تجارانو لپاره، تر څو هغوی په ډاډه زړه باندې کار ته رسي، کې د هغوی فزیکي امنیت ونیسو، د هغوی رواني امنیت ته توجه وسي. نو زه فکر کوم دا موارد دي چې موږ کولای شو د افغانستان د اقتصاد د ودې او لا ښه پرمختګ لپاره پرې حساب وکړو. زه ویلی سم چې د افغانستان اقتصاد ښې خواته نه دروان، سره دې چې موږ باید مثبت فکر وکړو، ولې عیني حقیقت یا د ټولنې حقیقت دا دی چې د افغانستان اقتصاد سمې خواته روان نه دی. په افغانستان کې اوس هم خلک په ویره کې دي، په افغانستان کې اوس هم د اعتماد یوه صحیح فضا نه ده مساعده شوې یا صحیح چاپېریال نه ده برابر شوی، تر څو موږ په هغې باندې حساب وکړو یا د افغانستان د خلکو دپاره یا د نړیوالو دپاره د قناعت وړ اوسېږي.
بله صاحب، ډېره مننه، سلامت اوسې وفا صاحب. تقریبا زموږ د میلمنو دا خبرې زموږ یو اوریدونکي حبیب الله همت لغمانی په تلخیص سره راخیست دی او لیکلی دی، البته دوی دا پیغام مخکې تر دې بحث لیکلی دی زموږ په فیسبوک کې. دی وی 40 بلیون ډالرو انفلاسیون کم کړی او بل په مجموع کې عاید کم شوی چې ورسره مستقیما تقاضا کم شوی چې د ملي اقتصاد په سطح په عمومي توګه د عاید او عرضه او تقاضا حجم کم شوی دی. بل مهم علت البته د انفلاسیون د صادراتو زیاتوالی دی. رحمان الله افغان لیکلی دی و اقتصاد مخ په شکیدو روان دی. یار محمد زیارمل بیا کښلی، انشاءالله هر څه سم روان دی، حکومت ښه پلانونه لري چې ځوان او البته شرط لري چې ځوان او تعلیم یافته قشر په دندو او مصروفیتونو وګماري، تر څو فکرونه یې مخالف او یا پردیو هیوادونو ته د مزدوري لپاره اړ نه شي. پوهان صاحب دودیال، ستاسو نظر به واورو چې اقتصاد کومې خواته روان دی، له اوریدونکو سره لدې دوه اوریدونکو سره موافق یاست او کله ښاغلی وفا سره چې دی وایي چې له بده مرغه ښې خواته اقتصاد روان نه دی؟
دلته د اقتصاد لپاره یو څه معیارونه شته دي. طبعا کله چې جنگ ختم شو، د جنگ مصارف کم شوله، د جنگ تلفات کم شوله، د جنگ اندېښنې کم شولې، دا یو ښه خبر ده. او په داسې حالت کې چې جنگ ختم شو، باید موږ ډېر ښه پرمختګونه درلودلی. اما د اقتصادي حالت لپاره معیار د ژوند ستاندرد دی. د ژوند ستاندرد دا معنا چې خلک برېښنا لري، صحت لري، د څښلو دپاره سیسي اوبه لري، د میندو او ماشومانو مړینه په کوم حد کې ده، د ناڅاپي پیښو په وړاندې آمادګي او د هغې مصارف څومره تأمین شوي دي، دغسې فزیکي امنیت تر څنګ احساسي امنیت څومره ښه ده. نو دا هغه خبرې دي چې موږ په اقتصاد کې معیار بولو. ولی متاسفانه د ژوند ستاندرد ډېر ښه نه ده. کله برق مهیا وي، کله نه وي، د څښلو اوبه کله وي، کله نه وي، خلک مهاجرت ته اړ شوي دي. انساني تلفات دغسې شته دي، څوک د خپل بدن اعضاوې خرڅوي، څوک په داسې شاقه کارونو باندې بوخت دي چې نه د دوی د رشتې سره جوړ دي او نه هغه اندازه عاید ورته لري. دغسې بعضې نور تلفات لکه د ترافیکي پیښو له امله او د نورو پیښو له امله او د ولعمله، دا هغه څه دي چې د ژوند د ستاندرد ځواب ویونکي نه دي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. الفت الله لیکلی دی، وایي چې یوه افغانۍ په $100 شي چې له چا سره نه وي، نو څه به یې کړي او د عاید هېڅ ذریعه هم نه وي، یعنی امکان یې نه وي. ښاغلی حافظي، ستاسو نظر څه دی؟ د افغانستان اقتصاد کومې خواته روان دی؟ او که په دې هم خبرې وکړو چې کوم تغییرات پکار دی چې د افغانستان اقتصاد بهتره شي؟
لکه چې دا استاد فرمایله او ښاغلی وفا فرمایله، اقتصاد خو په خپل یو علم دی او خپل اصول او پرنسپونه لري، او یو پر پنسټ مونږ دا ویلی نشو چې مونږ ښې خواته روان یو، ځکه چې اول خو افغانستان د نړیوال مالی سیستم څخه حذف شوی دی، هیڅ مونږ هلته شتون نه لرو. خپل د صادراتو محصول پیسې د بانکي سیستم ملياري د سويفت ملياري مونږ خپل هواته را انتقالولې نشو. مونږ خپل د اولیه موادو د راخنیول لپاره چې پیسې استو دي واردات لپاره خپل پیسې حق نه لرو چې د نړیوال بانکي سیستم ملياري واستو، نو مجبور چې د حواله ملياري او ډیر بدوي خواني سیستمونو ملياري دا اور واستو. بل دا چې تاسو پیږئ چې د اقتصادي ودې لپاره انکشافي بودجې ته ضرورت شته دی. هر کال کم له کم 1500 زره نوي ځوانان کار ډګر ته داخلیږي او دوی لپاره باید کار ځای پیدا شي. دوی یو تعداد سبق وایي تخصص ترلاسه کوي، د هغوی لپاره باید زمینه د کار مساعد وي او د دوی د معیشت د تامین لپاره یو منظم عاید باید ولري. نو دا شیان خو نشته دی برسیر په هغه. حتی مونږ دا اوریدلی هم دي چې یو تعداد معلولین او د شهدا کورنۍ دوی هغه خپل منظم هغه یو بخورنمیر تنخواوې چې درلودلې هغه هم ترلاسه کړي نه دي، او په عین زمان کې متقاعدین شکایت درلودل چې دوی 10 کاله 15 کاله دوی کار کړي دي اما خپل معاشات ترلاسه کړي نه دي، او په عین زمان کې هغه پرسیدلې دولتي تشکیلات چې زمونږ وو تقریبا 1 میلیون شاوخوا ملکی او نظامی تشکیلات وو د هغوی ډېر برخه یې بیکاره شول، یو تعداد یې تعویض شول، یعنی نور خلک د هغوی پر ځای راغلل او هغوی د بیکارانو په لیکه کې ودرېدل. نو په دې خاطر باندې کله چې بیکاري وي پانګونه نه وي او د راتلونکي لپاره هیله شتون ونه لري دا خو ښه حالت نه دی. او ډېر زیات زمونږ کارخانی د دې لپاره چې دایمي برخورته نشته دی په تب درېدلي دي، یو شف کار کوي مصرف کارخانه چې 2 شف یې کار کول اوس یو شف نه شي کولی په 2 ورځو کې بیا چرانی. نو د اقتصادي ودې لپاره تر ټولو څخه دمخه موږ خو بیا یو سیاسي مشروع منظم بستر ته ضرورت لرو چې د داخلي خلکو متشبثینو او د افغانستان د خلکو لپاره اعتماد وړ وي او یو مسؤلیت احساس وکړي چې زموږ راتلونکی تضمین دی. او په عین زمان کې داخلي او بهرني پانګوال لپاره چې هغوی پانګونه کوي هغوی لپاره هم باید یو مساعد او منظم بستر شتون ولري. دوی چې یو چاته پانګونه کوي هغوی خو ډېر خپل شرطونه لري، نو هغه شرطونه په افغانستان کې نشته دی. یو نیمګړ بانکي سیستم موجود و هغه هم په تب درېدلي دي، په دې چې اول خو تحریم دی او د انتقالاتو څخه دې برخه دي تیکي نه شي کولی، او دوهمه مسله دغه ده چې د خلکو هغه شتمني چې یو تعداد خلک دپوزیت ته ایښي وو، یعنې پیسې خپل هلته ایښي وو، خپل پیسې ترلاسه کولی نه شي. سوداګر خپل پیسې په بانکونو کې ایښي اوس خپل هغه پانګه له لاسه ورکړي دي، ځکه چې پیسې ورته یو چا مثلا سره 9 میلیون ډالر یو بانک ایښي وو، خو دا تجارتي جریان وو. $15,000 ته اجازه شته په میاشت کې باید خپل حساب څخه وباسي هغه هم د وارداتو لپاره یا د اقتصادي لګښتونو لپاره. دا په خپل هم ډېر یو ستونزمن خبره ده، ځکه چې 3.1 میلیارد ډالر زما اخري معلومات همدغه وو چې 3.1 میلیارد ډالر د خلکو پیسې په بانکونو کې امانت دي یا په جاري حسابونو کې دي، نو دوی خپل د پیسې خاوند نه دي، یعنې ګیره زما واک دی بچا. په دې خاطر باندې ستونزې ډېرې زیاتې دي. اول خو باید دا سیاسي مشروع مقتدر متمدن بستر باید شتون ولري تر څو افغانستان د پانګونې لپاره ډېر مساعد هېواد دي، د توریزم لپاره ډېر ښېګڼې لري، په عین زمان کې د معدنو د استخراج لپاره ډېر جاذبې شتون لري دلته، او دلته پانګونه ډېر راتلی شي. خو نو تاسو چې مونږه د دې تحریمات څخه بهر نه شي
او یو مشروع حکومت نړیوالو په رسمیت نه پیژندلې طریقو هیڅوک هم فکر نه کوم چې راشي افغانستان کې لوی پانګونه وکړي.
نه نه شي کولای، خو د کنوانسیون له مخې او د بینالمللي حقوق اقتصادي له امله دوی نه شي کولای.
زموږ یو بل اوریدونکی زبیح الله موسازی لیکلی دی وای د انفلاسیون علت دا دی چې اوس وخت کې سرمایه داران د قانون د نشتون له کبله سرمایه ګذاري ته زړه نه شکوي. دوی په دې باور دي چې موږ په یو برخه کې پانګونه کوو، ممکن کوم داسې قانون به تصویب شي چې زموږ د پانګونې په خلاف وي. دا هم یو مسله ده چېرته چې قوانین نه وي هلته به څنګه خلک پانګونه کوي، څه اعتبار به کوي؟ د زیاتوي دوهمه خبره برادر چې د یو ملک اقتصاد بانکی سیستم پوری تړل شوی چې اوس مهال د بانکداري د متخصصینو د نشټون له امله بانکونه په ټپه ولاړ دي. وفا صاحب په دې اړه ستاسو تبصره څه ده؟
سروان صاحب، خغلی افیدی صاحب هم یادواري وکړه، اوس متاسفانه د افغانستان د بانکونو نه یوازې د ځینو کارمندانو د معاشاتو د راکړې ورکړې لپاره کار اخیستل کیږي. ل نړیوالو سره د موږ بانکي سیستمونه په مطلق ډول باندې اړیکه نه لري، فالج دي، او کله چې حالات دمو پیدا کی طبي خبره ده چې نورم په اقتصادي ډول باندې افغانستان ته ضربه ورکړي. نو په داسې حال کې چې دنیا یا نړۍ هر ورځ نوې ټکنالوژي تجربه کوي، د پرمختګ په لور د حرکت ګامونه اخلي، خو موږ لا هم په افغانستان کې ورسته یا شاته تک وو. یعنی په بانکی سیستمونو کې دمون متاسفانه یوازې تعاملات یا معاملات سره کیږي، هغه د دې لپاره دي چې فقط د یو کارمن معاش والاکه یا مثلا د یو ولایت نه بل ولایت پیسې والاکه. په خو خو حد اقل د بانکونو د لارې نه، یعنی په غیر رسمي ډول باندې چې یوازې د افغانان چې په بهر کې میشتول خپل کورنۍ یا دوستانو ته چې پیسې لګلې، یو ډیر لوی فیصدی پیسې پکې کټو پورته کېدلې، یا یو جریان درلود، یو
حرکت درلود، اوس د کې شي د حوالو لاري کې شي ډالر یا اثر پاتې کېږي صرف افغاني په داخل کې ورکوي.
دقیقا، یعنی کچیرته مثلا اوس د ډالرو د افغاني په وړاندې د ډالر بیا مثلا یو ډالر په واټیا یا تاتیا یا هم دغه په شاوخوا کې بدلیږي، ولی کچیرته د منیګرام یا وسترنینیان لارې نه اوسو غواړي چې افغانستان ته پیسې ولیږي، اول دلته یو ډیر لوی تفاوت د مثلا په یو واټیا یا دوه واټیا ډالر کې تبادله کیږي، او بل ډالر نه ورکی یالته افغانۍ ورکی چالته. اکثره دوستان شکایت کوي چې زړې پیسې راکړي، نوې پیسې په هغه پیمانه باندې چې ضرورت دی په افغانستان کې د خلکو لپاره هغه هم شتون نه لري. نو بانکي سیستم د نړیوالو تعاملاتو لپاره یا د افغانستان یا د یو هیواد د اقتصادي ودې لپاره دا یو اساسي شرط دی، دا یو
مدد خبره ده. یو بل د بل برخه دي اوریدونکو دي پښتنه دي لپاره چې صرف یو نیمه دقیقه وخت لرو، د بل پوهان صاحب څخه وکم د دوی دي پښتنه د بل برخه چې وایي چیرته چې قوانين نوي نو هلته څوک پنګونه نکوي، اعتماد نوي، اعتبار نوي. دا علت ده چې په هغو هیوادونو کې چې په قوانینو کې هم ثبات شته، په هغو کې خلک ډېره پنګونه کوي نسبت هغو هیوادونو کې چې قوانین معلوم نه وي، هر ورځ پکې کودتا کېږي، هر ورځ پکې رژیمونه بدلیږي. پوهان صاحب په دې اړه که تاسو رڼا واچوئ.
زما خو دا ستاسو تلیفون یو بله خواته روخ شو، خو زه فکر کوم ستاسو پوښتنه دا وه چې د حکومتونو ثبات
زما پوښتنه نه د قوانینو وه. اوس فعلا په افغانستان کې قوانین نشته، اساسي قانون یو هیواد نه لري، دا له اقتصادي ثبات سره بله
بالکل. تاسو یو اوریدونکي هم لیکلیو چې په افغانستان کې تجارت زکه نه کوي چې د پلانونه نه دي خبر، اما دلته د پلان په ځای بهتره دا چې پالیسي او قوانین ووایو. ثابت قوانین او روښانه پالیسي مستقیما تاثیر کوي د اقتصادي فعالیتونو باندې او په اقتصاد فعال نفوس باندې، دا سیده تاثیر لري. رښتیا هم اوس یو مبهمه فضا ده، هیڅوک نه پوهیږي چې د موجوده حاکمیت پالیسی آینده کې څه ده، د خصوصي سکتور په وړاندې د دوی پالیسی څه ده، د مالیه ورکوونکو په وړاندې د دوی پالیسی څه ده، د ګمرکونو په دې برخه کې د دوی پالیسی څه ده. نو په دې خاطر هم خلک په جرأت سره بعضې اقدامات نشي کولی. نو یوه رڼا او روښانه پالیسي د یو اقتصاد دپاره په ټولو برخو کې ډېر ضرور ده، خو د اقتصاد دپاره بیخي ضرور ده، ځکه چې په اقتصاد کې بیا بعضې خسارې یا زیانونه کېدلی شي را پیش، مادي زیانونه بدلونه نو په دې خاطر باندې خلک پرته تشویش لري.
ډیره زیاته مننه کور ودان پوهان محمد بشیر دوریال د پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو متخصص. د اقتصادي چارو بل متخصص آزرخ شافزیزی او همدار از د مالی وزارت شکایتونو پوخانه رئیس نصر الله وفات په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له شغلی یونس مومن څخه مننه کوو چې د خبرونه یادی اقل په لمړی برخو کې را سره ولتاسي اوریدونکو هم منندوی.